صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل انت باشید. آقای انت، خوش آمدین.
بیرزیت منان از سطر فروغ قدرمون دوستان از ما اجملند و زماده تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامون اومنی. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مهم ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له سفر نه د افغانستان د ولسی جرګې د بلې دورې البته د رخصتۍ نه وروسته د بیا پایل نه خبرو. نور ریپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. عبدالحی نعمتی د بغلان د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار نن له هندي چارواکو سره پر سیمه ییز امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کوي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایی د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره کتلي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه عبدالحی نعمتی د افغانستان د بغلان د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندی منیر یوسف زاده د خپلې فیسبوک پر پاڼې لیکلی چې ښاغلی نعمتی د دې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر اشرف غنی په منظورۍ د عبدالستار بارس پر ځای د بغلان والی ټاکل شوی. تر دې څو ورځې مخکې د بغلان د امنیي قومندان هم بدل شوی و. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې جنرال اکرام الدین سری د بغلان د نوي امنیي قومندان په توګه ټاکل شوی. د خوست یو شمیر دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې د امنیتي ځواکونو ننګ او ملاتړ وکړي. په خوست کې پرون د 203 تندر قلی اردو د لومړۍ پلی لیوا ته د ښایسته لیوا نوم ورکړل شو. په دې اړه مراسمو ته د خوست د مجاهدینو د شورا مشر سردار زدران وویل د افغانستان د ننه جګړه د بهرنیو استخباراتو کړیو له لورې اداره کېږي او ولسونو ته ښایي چې د امنیتي ځواکونو ننګ او ملاتړ وکړي.
دا دارالحرب نه دی، دا دارالاسلام دی، دا یو اسلامي نظام دی. د افغانستان ټول علما ټول ولسونه د خپل نظام نه ملاتړ کوي. ولې موږ بیا هم وایو چې دا جنگ تپل شوی جنگ دی، دې ته موږ شرعي صبغه نه شو ورکړي.
په خوست کې د لومړی پلی لیوا مشر ویل چې وسلوال طالبان په پسرلي کې جګړې ته د شدت ورکولو پلان لري، خو خوستیانو ته ډاډ ورکړ شي دوی پر ضد مبارزې ته چمتو دي. د افغانستان د کډوالو او رستنو شو چارو وزارت په زابل ولایت کې د 200 کورنیو د بې ځای کېدو خبر ورکړی دی. وزارت د یک شنبه پر ورځ په یو خبر پاڼه کې د زابل د کډوالو د چارو د رئیس متی الله حکیمی په حواله وویل په تیرې وونه کې د ارغنداب او خاک افغان ولسوالیو څخه 308 کورنۍ د غلطه حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ د جګړې له کبله بې ځای شوې. په خبر پاڼه کې راغلی چې دا کورنۍ د زابل شاجوی ولسوالۍ ته کډه شوې او تر اوسه ورسره بیړنۍ مرستې نه دي شوې. په افغانستان کې د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان بیګ ازادي رډیو ته ویل چې د نوې کاري دورې په پیل کې به د ولسی جرګې اداري پلاوی وټاکل شي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار نن له هندي چارواکو سره پر سیمه ییز امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کوي. د ملي امنیت ریاست ویان تواب غورزنګ بیګ ازادي رډیو ته وویل ښاغلی اتمر به د آسیایي هیوادونو په 19 امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي چې د هند د دفاعي مطالعاتو او څېړنو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوی دی. دا ایران قضایه قوې پرون د یو ایرانی الاصل امریکایي د نیولو خبر ورکړ چې په مالی درغلی یو تورن شوی. د ایران مهر خبری آژانس قضایه قوې د ویندوی غلام حسین محسنی اجرایی په حواله ویلي چې د سړي له ایرانیانو پیسې اخیستي او امریکا ته د تګ دروغي وعدې ورکولې او په دې ډول یې 2.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړي وو. د نیول شوي سړي نوم نه دی څرګند شوی. د روټرز خبري اژانس په حواله په وروستیو میاشتو کې ګڼ شمیر ایرانی الاصل امریکایي وګړي د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول شوي دي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایی د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره کتلي. خامنایی پرون ولسمشر علیف ته ویلي چې اسرائیل د باکو او تهران د اړیکو د کمزوري کولو هڅه کوي، خو دواړه خواوې باید د خپلو دوستانه اړیکو د ساتنې لپاره کار وکړي. خامنایی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د آذربایجان د دریستاینه وکړه. ایران پخوا له دې امله چې اسرائیل پر آذربایجان وسلې او نور دفاعي تجهیزات پلوري پر باکو نیوکې کولې. د آذربایجان ولسمشر پرون تهران ته ولاړ او د ایران له ولسمشر سره هم وکتل. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم به د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او په سوریه کې د دایمي نفوذ لپاره د ایران له هڅو سره خپل مخالفت به ورسره شریک کړي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل ایران د مځکې او سمندر له لارې هڅې کوي چې په سوریه کې د پښو دایمي ځای پیدا کړي او په تدریج ډول د ګولان په لوړو کې د اسرائیل پر ضد جبهه ونیسي. نتنیاهو ویل دې امکان سره خپل شدید مخالفت به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې څرګند کړي. ایران په سوریه کې د بشر الاسد له عمده ملاتړ کوونکو دی. روسیا هم د سوریه له رژیمه مالی او پوځي ملاتړ کوي. له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له کانګرس په دې اړه چې د باراک اوباما ادارې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د څېړنو له صلاحیت نه وړه کار اخیستی کنه د تحقیق غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ پرون په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه. تر دې ورځ وړاندې ولسمشر ترامپ د امریکا پر پخواني جمهور رئیس باراک اوباما تور پورې کړی چې د جمهور ریاست لپاره د ټاکنیز کمپاین پر مهال په نیویارک کې د دفتر ټلیفوني مکالمې اوریدلې او ثبت کړي، خو ولسمشر ترامپ په دې ارتباط شواهد نه دی وړاندې کړي. د باراک اوباما یو ویاند د ادعا بیا اساسه بللې. جیمس کلیپر په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر دا مسله رد کړې ده. دوستانو خبرونه مولا ازادې رادیو نو اوریتل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د جمهور ریاست ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر هند ته په درې ورځني سفر تللی. د ملي امنیت شورا ویان د ازادې رادیو ته په دې اړه څرګندونه کړي. په دې موضوع به ریپورت ولرو. د دې په مام خبر کو چې د افغانستان د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې غړي به د ژمي تر رخصتۍ وروسته نن بیا خپل رسمي کاري دوره پیل کړي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي له منځه وړلو ته ژمن دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان له افغانستان د خپلو رسمي لارو په بندولو ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. په دې موضوع په پاکستان کې د پخواني افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی سره مرکه درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د سوریې دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونه د دې هیواد په شمالي برخو کې پرمختګ کړی. دوستانو دا د ازادۍ رادیو ده. د جمهور ریاست د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر هند ته په درې ورځني سفر تللی. د ملي امنیت شورا ویان د ازادۍ رادیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې له هندي چارواکو سره په خبرو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په څرنګوالي کې د بدلون غوښتنه وکړي. ښاغلی اتمر به همداراز په هند کې د سیمه ییز امنیت په یو کانفرانس کې هم ګډون وکړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر څرنګوالي راڅرخي. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل لراوري.
د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر صلاحکار بهنن د هند دفاعي مطالعاتو او څېړنو د انسټیټیوټ له لوري د اسیا د امنیت په اړه په 19 کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي وینا وکړه. په دې کانفرنس کې د اسیا د جنوب او جنوب لویدیځو هیوادونو استازي برخه لري او د منځني ختیځ د چارو یو شمېر څارونکو هم اور بلل شوی دی. د ملي امنیت شورا ویندوی تواب غرزنګ بیګا ازادي راډیو ته وویل چې شغله اتمر به د اسیایي هیوادونو په 19 امنیتی کانفرنس کې د تروریزم پر ضد مبارزې سره په چلند کې د بدلون غوښتنه وکړي.
د موږ په باور د ترګری سره د مبارزې د چلند د بدلون یو اساسي هدف دا دی چې د خو نه خیر خو بد تروریزم د تفکیک د چلند د فرضیه لمنځه لاړ شي. چې ری هدف دا وي چې واقعیا د تروریزم سره صادقانه مبارزه وشي او د شوم په منطقي توګه وشي.
شغله اتمر به هم دراز غشتنه وکړي چې ټول سیمه هغو هیوادونو ته چې د افغانستان د حکومت باور د تروریزم له تمویل او تجهیزه د بهرنۍ کړنداري د عملي کولو لپاره کار اخلي دا پیغام ورکړي چې تروریزم او د تروریزم تمویلونکي نه خوشوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې شغلی اتمر به له هندي چارواکو سره د کابل او نوی ډیلی د سیاسي او امنیتي همکاریو پر پراختیا هم خبرې وکړي.
خپل هندي سیال خغلی ډاکټر اجیت دوال سره ګوري او زمنان د هند د هندستان د دولت د یو شمېر نورو مهمو او لوړ پوړو امنیتي او سیاسي مقامات سره هم ګوري د دوی د بحثونو محور به درې عمده مسایل وي، د ترهګرۍ سره مبارزه، ګډه مبارزه د دواړو هیوادونو ترمنځ، د امنیتي او سیاسي اړیکو پراختیا، او دغه راز د اقتصادي او انکشافي برخو لپاره د هندوستان د هیواد مرستې او همکارۍ په برخه کې
تواب غورځنګ زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه یو لړ وړاندیزونه هم کنفرانس ته وړاندې کړي. په نوې ډیلي کې د دفاعي مطالعاتو او څیړنو د انسټیټیوټ له لوري په دې درې ورځني کنفرانس کې د پاکستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار جنرال محمد علي دورانی د پاکستان په استازیتوب ګډون لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې غړي به د ژمي له رخصتۍ وروسته نن بیا خپل رسمي کاري دوره پیل کړي. د ولسی جرګې نائب منشي وايي په نوي کاري دوره کې به د هغه وزارتونو لپاره چې سرپرست وزیران ورته ټاکل شوي د نوو وزیرانو پر غوره کېدو بحثونو ته لومړیتوب ورکړي. فرشته جلالزئی په دې اړه په بل رپورټ کې جزئیات راوړي.
د افغانستان د ولسی جرګې شپاړسمه تقنینی دوره نن پیلېږي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د نوې کاري دورې په پیل کې به د هغو وزارتونو لپاره د مناسبو کاندیدانو پر غوره کولو تمرکز وکړي چې وزیران یې سلبي صلاحیت شوي او نوي کسان لا نه دي ورته ټاکل شوي. ولسی جرګه به له حکومت د هغو وزارتونو لپاره هم د مناسبو کاندیدانو د ورپېژندلو غوښتنه کوي چې سرپرست وزیران ورته ټاکل شوي دي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې کاري دورې له پیل سره به د جرګې د اداري پلان پټا کلو غور وکړي.
ما در یکی دروست اول صد مسفت انتخاب هیئت اداری خواهیم بود و بعدا کدام اولویتایی که ما به حکومت مکتوب فرستادیم که اگر کدام اولویت جدی روی مسائل تقنی و نظارتی بود باشه به ما بفرسته، روی از او بحث خواهیم کرد و در ارتباط به کسانی که ضرورت برای اعتماد دارن که به شما مستظر هستید، ارتباط به سر صلاحیت 7 تن از وزرا و 3 تن دیگری که باید سرپرست کار میکردن و تقاضای جدی داریم که تا آمدن وکیلا و شروع پارلمان کسی جمهور و حکومت بفرسته لیست کسانی که به حیث وزیر مرجو میشن.
د ولسی جرګې نائب منشي زیاته کړه چې ولسی جرګې په وروستیو میاشتو کې په مقرر ډول له حکومت غوښتنه کړې چې د هغو وزارتونو لپاره چې وزیران لا نه دي ورته ټاکل سوي نوي او په شرایطو برابر کاندیدان معرفي کړي. عرفان الله عرفان زیاته کړه چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د ولسی جرګې لومړی او دوهم مرستیال منشي او نائب منشي انتخاب شي. د افغانستان د ولسی جرګې د غوړو کاری دوره د سرطان په میاشت کې پای ته رسیدلې و. خو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر انتخاباتو یې د کار موده تمدید شو.
په دې سالی که ما به پیشو از شامل سال هفتم دوام کاری دوره تقنی 16 میشه و ما امیدوار هستیم که به این ماهای نزدیک بتوان حکومت افغانستان زمینه رو مساعدت به خاطر تدبیر انتخابات عادلانه باشه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله څرګنده کړي چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به د رواني اونۍ تر پایه اعلان شي.
ازادي راډیو خبرې اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو یو ار بیا مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو په سهارنی نیم ساعت خبري مجله کې مو د کندهار د نیش ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت باندې خبري وکړلې. د غلطه ل پرونه رئیسی د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه لوري په کې یو بل ته د مرګ شوبلې اړولو ادعا کوي. ل کندهار هم دا اوس را سره د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب سهار دې په خیر، بیا مخ خبرونه تستړی مشي او ریدونکو ته د انیش د ولسوالۍ د روسي امنیتي وضعیت په اړه وایي. دغه ته وسهاله روان دي
ان صاحب، یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. چارواکي وایي چې پنیش کې جګړه اوس پای ته رسیدلې او وضعیت نورمال دی. ما څو شی به مخکې د کندهار د والي د بیان سمیم خپلباک سره خبرې وکړې. هغه وایي چې وسلوال مخالفینو د نیش ولسوالۍ پر څو سرحدي پوستو بریدونه کړي وو چې امنیتي ځواکونو یې په وړاندې کلک مقاومت کړی وو. د خپلواک په وینا دغه جګړه د یکشنبې په ورځ پیل شوې او اوس پای ته رسېدلې ده. دی وایي په جګړه کې یوازې البته دوه پولیس ټپیان شوي دي چې وسلوال مخالفینو ته هم دی وایي درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو په اړه یې تر دې مهاله معلومات نشته. او وسلوال طالبان بیا د برعکس د نیش په جګړه کې د څو پوستو د نیول کېدو او ګڼ شمېر پولیسو د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د ټلی ویان خریسه په احمدی مخکې ازادي راډیو ته ادعا کړې و چې د نش په ولسوالۍ کې لاس پوستې نیولې دي او نونس پولیسي وژلې دي او 15 نورې ژوندې نیولې دي. البته دوی ویلي و چې 12 نور پولیس هم ورته تسلیم شوي. خو چارواکي په پرله پسې توګه د وسلوالو طالبانو دغه اداره دوی وایي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو د بریدونو په وړاندې مقاومت کړی او تر دې مهاله یو ځای هم نه دی نیول شوی. خو هلته ځینې سرچینې شته چې موږ د هغوی سره خبرې کړي دي. هغه وایي چې پر نیش ولسوالۍ د برید لپاره د کندهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه البته د روزګان او هلمند څخه هم یو شمېر وسلوال راغلي وه. دغه سرچینې وایي چې په دغه جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې 8 پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي چې اوس د درملنې لپاره د کندهار 215 متل کلي اردو نظامي روغتون ته راوړل شوي.
د دغه ولسوالۍ د نیش ولسوالۍ تر دې مخکې امنیتي وضعیت څنګه و؟ آیا مخکې هم همداسې وخت نا وخت بریدونه کیدل او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو شاهده وه کنه؟ دا په وروستیو کې داسې پراخه لومړنۍ حمله ده.
نیش د کندهار او روزګان ترمنځ سرحدي ولسوالۍ ده او دا د کندهار له یو نام ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. دوه نیمه میاشتې مخکې هم پر دغه ولسوالۍ پرله پسې وسلوالو طالبانو بریدونه وکړل چې هغه مهال د ولسوالۍ د امنیت کمانډان په شمول یو شمېر پولیس پکښې ووژل شوه. خو د یخ په زیاتېدو سره دغه وضعیت نورمال شو او دا د یو ځل بیا وسلوالو طالبانو پر دغه ولسوالۍ خپلو بریدونو ته دوام ورکړی.
ډیره زیاته مننه صادق رښتینی و چې له کندهار د نیش ولسوالۍ د وروستۍ جګړې حال راکوو. مننه ترې کوو. دوستانو، ننګرهار ته ځو. په لغمان او ننګرهار کې د امنیه قمندانان بدل شوي. په دغه سیمه کې خلک د نو امنیه قمندانانو په راتګ سره څه فکر کوي، خصوصا د امنیت په اړه څومره هیله مندي لري او په کومه سترګه دغه بدلون ته ګوري؟ همدا اوس سره له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې په تماس کې دي. شینوارې صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې دغه د امنیه قمندانان په لغمان او ننګرهار دواړو کې بدل شوي دي. خلک څه وایي دغه بدلون په اړه؟
ډېر زیات مننه ان صاحب. مخکې دې نه چې دغه تغییرات راشي په ننګرهار او لغمان کې ولسونو له رسنیو لارې نه چې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دغه ولایتونو د امنیت لپاره بیا جدي پام وشي، ځکه پرې وروستیو کې په دواړو ولایتونو کې امنیتي وضعیت د ننګونو سره مخ شوی چې هغه وروستۍ پېښې رسنیو نه بیا خپرې شوې چې په لغمان کې تقریبا تر مرکزه پورې جګړه راورسېدله. او بالاخره دغه نوي تغییرات چې راغله لغمان ته، هغه پخوانی امنیه کمانډان فضل حق چې زاده چې بیروس بیا ننګرهار کې وو، د خلکو غوښتنه هم همدغه وه چې د هغه کله چې هغه قمندانو په لغمان کې یو څه امنیتي وضعیت ښه وو، همیشه لپاره په تعزیزي حالت کې وو، هغه پخواني قمندان بیا هم لغمان ته معرفي کړه. او همدارنګه د ننګرهار امنیه قمندان چې هغه کله ننګرهار ته معرفي شو، هغه په لومړیو کې خپل دا اقرار کړی وو چې دی جنګي نه دی او دنه په دغه د جنگ په برخه کې به تمه ترې نه شي کېدلی. نو همدغه لامل و چې په دې وروستیو کې د ننګرهار وضعیت هم خرابه شوی وو چې ننګرهار لپاره بیا د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي معرفي شو. په ټوله کې چې د ننګرهار او لغمان ولسونو سره موږ دغه موضوع شریکه کړې ده، اکثره خلک خوشحاله دي ځکه د دغه نو قمندانانو چې دوی هغه پخواني ریکارډ ته دوی پام کړی دی، ترې نه خوشحاله دي او په خبرې چې ممکن د دوی په راتګ سره یو څه تغییرات راشي. د دې وړاندې امنیه قمندان چې وو جنګي برخه کې یعنی په عملیاتو کې هم برخه نه اخیستله، یوازې به په قمندانۍ کې ناست و. د خلکو اعتقاد هم دغه و چې وضعیت خرابه دی او داسې امنیه قمندان چې هغه هر اقل اصول لیدنه وکړي، د نغسلور مهم دروځي چې لیدنه بدل لیدنه وکړي، یا د ولسوالۍ وضعیت د لیدنه وڅاري او دغه کمانډان پښتو کې دغه سوزي موجود وي.
ډیر زیاته مننه شمامت شنواره او چې په ننګرهار کې او لغمان کې د نو او نی قومندانانو د ټاکلو پاړې د خلکو د هیلمندۍ حال راکو په دې هیله چې په دواړو ولایتونو کې به امنیت ټینګ شي ل نو ټاکنو سره تاسو موږ غږله اساته راډیو ناوړی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان اجرایي رئیس وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یوې ملي او پراخې مبارزې ته اړتیا ده. عبدالله عبدالله پرون کابل کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت وی جوړ شوې غونډه کې ویل چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید دینی عالمان، مدني ټولنو، مخبرو سیرو او سیاستوالو ترمنځ منطقي او بنسټیزې اړیکې رامنځته شي. واصل وسال پر نور تفصیل راکړي.
د افغانستان اجرایي ریاست د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په یوې ملي او سراسري مبارزې ټینګار کوي او په یاده برخه کې د دینی عالمانو، مدني ټولنو، مخورو سیرو او سیاسيونو رول مهم ګڼي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یک شنبه پورس د مارچ د 8 نیټې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې جوړې شوې غونډه کې ویل د تعلیم او لوست په شان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هم ولسی تړونه او یووالي ته اړتیا لیدل کیږي.
اما واقعا امر کې سواد آموزی یک بسیج ملي لري ایجاب میکنه.
لکه څنګه چې د سواد زده کړې لپاره یووالي ته اړتیا لیدل کیږي، همداسې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یووالي ته اړتیا لرو. په دې برخه کې آلمان تر نورو مخکې دي، خو موږ باید د مدني ټولنو، مخاورو سیرو او سیاسيونو ترمنځ یو منطقي او بنسټیز اړیکه رامنځته کړو.
نهادینه را ما ایجاد کونیم.
خغلی عبدالله ویل لا هم خزه په کاری چاپیریال او نورو برخو کې لا تبیز او تاوتریخوالي سره مخ دي چې لامل نام نه ده، خو اجرایي رئیس ټینګار وکړ چې کا افغان مرمن په ټولنه کې لا یو لرستونز سره مخ دي خو خېل استروړنې هم لري. د پداسې حال کې ده چې د یو شمیر راپورونو لمخې په افغانستان کې خزې د زور زیاتی لګنو پیښو سره مخ دي چې د دوی په ژوند نه وړه اغیز کړی دی. وهل ټکول په کم عمر کې ودونه، لا بیلابیلو حقونو څخه محرومیت، جنسي زورونې او په کاري چاپیریال کې تبعیض او زورونه هغه څه دي چې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. د افغانستان د ښځو چار وزارت هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په موجوده وضعیت اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو او پروګرامونو د پلي کولو غوښتنه کوي. د دغه وزارت وزیر دلبر نظری له دینی عالمانو، عدلي او قضایي ارګانونو او نورو بنسټونو څخه غواړي چې په ټولنه کې د عدالت د ټینګښت تر څنګ له ښځو څخه ملاتړ وکړي. له دینی عالمانو څخه د خلکو د مذهبي او معنوي رهبرانو په توګه او د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د عدالت د تامینونکو په توګه هیله کوو چې د ښځو د اسلامي او انساني حقونو څخه ملاتړ وکړي او د دوی تر شا ودرېږي. د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د افغان حکومت مشرانو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د یو لړ پروګرامونو او اقداماتو خبره کړې، خو لا هم په ټولنه کې افغان مېرمنې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. واصل وسال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، هم له واصل وسال سره پاتې کیږو او هم د ښځو په وړاندې په افغانستان کې د زیاتیدونکې زور زیاتی مسلې ته تم کیږو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښځو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي له منځه وړلو ته ژمن دي. د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د دې مطلب په څرګندولو سره د شنبه په ورځ په کابل کې د ښځو په وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته د راپور چمتو کولو په ګډه غونډه کې د اړوند وزارتونو ترمنځ په همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ. نور حال د واصل وسال په بل رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو نړیوال کنوانسیون ته به د افغان مېرمنو د وضعیت په اړه یو بریالی او جامع راپور وړاندې کړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د یک شنبه په ورځ په دې اړه په کابل کې یو غټ خبری کانفرنس ته وویل چې ټولې اړوندې ادارې باید دغه راپور په چمتو کولو کې پوره همکاري او همغږي ولري.
د دې راپور په چمتو کولو کې د هر مربوطه ادارې مشخصا همکاري او خصوصا همغږي ته اړتیا لیدل کیږي. په دې کې یو خواهش کو د ټولو اړوندو اداراتو ته چې خپل مربوطه راپورونه وزارت خارجه سره شریک او هماهنګ کړي. ملغوارو چې دغه لړۍ په بریالي توګه مخته ولاړ شي.
خغلی کرزی ویل د خزو پوړاندې د هر راست تبیز د منځوړلو لپاره د نړیوال کنونسیون ټولو سپارښتنو او غوښتنو ته ژمن دي او د عملي کولو په برخه کې به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د خزو پوړاندې د هر راست تبیز د منځوړلو دغه کنونسیون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي مجمع کې په 1990 کال کې تصویب شوه. افغانستان له دې وړاندې خپل لومړی او دویم نوبتي راپور دغه کنونسیون ته د 2013 کال په جولای میاشت کې وړاندې کړو او ټاکل شوی چې خپل دریم راپور د روان کال د جولای په 10 نیټه وړاندې کړي. د دغه راپور د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ یوه ګډه کمیټه ټاکل شوې چې پکې د عدلي او ښځو چارو وزارت د مرستیالانو تر څنګ د بشري حقونو او مدني ټولنو استازي هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې د زور زیاتي له ګڼو پیښو سره مخ دي چې د دوی په ژوند یې ناوړه اغېز کړی دی. وهل ټکول په کم عمر کې ودونه، له بېلابېلو حقونو څخه محرومیت، جنسي ځورونې او د ښځو په وړاندې یو شمېر نورې پیښې هغسه دي چې د افغانستان مېرمنې ورسره لاس او ګرېوان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د دغه راپور پر اهمیت په ټینګار سره وایي چې د راپور په چمتو کولو کې باید له پوره غور او دقت څخه کار واخیستل شي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي چې دا راپور باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چمتو شي تر څو د افغان میرمنو د ژوند رښتینی انځور پکې وړاندې شي. د موضوع اهمیت او د هیواد اساس شرایط ته په کتو باید هڅه وشي چې دا راپور په ښه ډول چمتو او برابر شي تر څو د افغان میرمنو او نجونو رښتینی وضعیت ته پکې انعکاس ورکړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ښځو د برخې سرپرسته شروط یبدهای د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې د مدني ټولنو بنسټونو پر رول ټینګار کوي او په دې برخه کې له افغان حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر مسافر وایي دوی د کندوز تخار پر لوی لاره د سفر پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. دوی ویلا هم وسله وال طالبان د دې لارې په شاوخوا کې نږدې څنډو کې حضور لري او د دې لارې په اوږدو کې څو ځای وخت نه وخت مسافر وړونکي موټر تالاشي کوي. اجمل آرین او په دې اړه نور تفصیل.
د کندوز تخار پر لوی لارې باندې طالبان آزادانه تګ راتګ او تلاشي کوي. د کندوز تخار د لوی لارې او زیات شمیر مسافران شکایت کوي چې دوی د سفر پر مهال په دې لارې کې د خوندیتوب احساس نه کوي، ځکه د دې لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان فزیکی حضور لري او هر ورځ پر دې لارې باندې وسلوال طالبان موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي. د دغه خلکو په خبره چې پر دې لارې باندې څو ځای امنیتي پوسې فعال دي، خو پوسې له یو بل څخه ډیر واټن لري او دغه پوسې نشي کولای چې د دې لویې لارې امنیت ټینګ کړي.
د کندوز کابل، کندوز تخار او کندوز شیرخان بندر لوی لارې کې هر ورځ وسلوال مخالفین راوځي او په آزاده توګه په دغه لارو کې تګ راتګ کوي او کولای شي چې ډېر په راحت سره موټر ودروي، چک پاینټ جوړ کړي.
د کندوز او د تخار هم داسې د شیرخان بندر یا د کابل لوی لارې دی کې خطرات ډېر زیات دي، ځکه چې په نوم پوستې شری ولیدي هغه کوم فعالیت چې باید وکړي نه کوي. هره شیبه کولای شي دښمن د لارې سرته راوځي او زمونږ ښاروالان په تکلیف باندې کې که هر څوک کابل نه کندوز ته راځي او که کندوز ته ځي تخار په لور باندې ځي، دوی ته ډېر زیات خطر مواجد.
دوی وایي چې د دولتي ارګانونو کارکوونکي او د بهرنیو موسسو کارکوونکي د طالبانو له اهدافو څخه ګڼل کیږي. که چیرې د تلاشۍ پر مهال دغه کسان پیدا کړي، نو له موټرو څخه یې کوزوي او له ځانونو سره یې بیایي. په همدې حال کې د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې په اوږدو کې نوې امنیتي پوستې جوړوي څو خلک په آرامه فکر تګ راتګ وکړي.
پوسار بسنده به خاطر تامین امنیت شورای کندز تخار نمیدانیم کندز خونه بود.
اوس مهال یو شمېر امنیتي پوستې په دې لارې کې موجود دي، خو دغه پوستې بسنه نه کوي او موږ پلان لرو چې د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې غیر فعاله پوستې بیرته فعاله
کړو.
د کندز د اوسیدونکو په وینا چې له 2 کالو راهیسې د دې ولایت د لویو لارو امنیتي وضعیت خراب شوی دی، خو تر اوسه پورې د کندز سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي چې د کندز تخار د لویې لارې همدارنګه د کندز بغلان د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږه غلاساده راډیو ناوړه د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اته نیمه بجې شوې ور بیا په مکی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې ویان د وای چې عبدالحی نعمتی د بغلان د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. په خوست کې یو شمیر دینی عالمانو پر ولس غږ کړی چې د امنیتي ځواکونو ننګ او ملاتړ وکړي. دوی پرون په خوست کې د 203 تندر کلی اردو لومړی پلیلی واته د ښایسته دیوانو ورکړ. د افغانستان د کډوالو او راستنو شوو د چارو وزارت په زابل ولایت کې د 200 کورنیو د بې ځای کېدو خبر ورکړی. دا کسان په خاکی افغان او همدارنګ ارغنداب ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د جګړو له کبله بې ځای شوي. د افغانستان د ولسي جرګې 14مه تقنیني دوران نن پیلېږي. د ایران قضایه قوې پرون د یو ایرانی ول اصل امریکایی د نیولو خبر ورکړ چې په مالی درغلی یو تورن شوی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره کتلې دي. د اسرائیل صدر اعظم به د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او په سوریه کې به د ایران د نفوذ د پراختیا په اړه خپل اندېښنه ورسره شریک کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له کانګرس په دی اړه چې د بارک اوباما ادارې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د سیړون له صلاحیت ناوړه کار اخیستی وي کنه د تحقیق وخت نه کړي. دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو نوري دا او د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ویبپاڼه کې کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
انډین ایکسپریس او کاناډای ورسپانو د افغانستان په شمال په ځنګړی ډول په کندوز ولایت کې ورستیو امنیتی پیښو ته کتنه کړې ده. انډین ایکسپریس ورسپانه د کندوز د امنیت قومندان له قول لیکي چې د افغان ځواکونو په ورستیو عملیاتو کې د غلطه هغه تروریستان وشل شوی دی چې په کندوز ښار کې د بیلابیلو بریدونو پلان درلود. ګلوب ان میل کاناډای ورسپانه هم د کندوز ورستیو نه امنیت اشاره کړې ده. ورسپانه کندوز ښار ته نږدې د یکشنبه په ورځ د 5 پولیسو د وشل کېدو پړه د دې ولایت د چارواکو څرګندونې نقل کړي چې وایي د پولیسو پر مرکز د یکشنبه د سهار په برید کې لسګونو وسلوالو برخه درلوده. ګلوب ان میل بیا په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان دولت د 300 وسلوال مخالفانو د وشل کېدو پړه هم لیکنه کړې ده. د ترکیه چاپ سبا ورسپانه لیکي افغان چارواکو د ترکیه حکومت د 1400 افغان ترک خونځیو د مدیریت د چارو د سپارلو پروسه پیل کړه. ورسپانه لیکي دا خونځي د ترکیه د حکومت له مخالف فتح الله ګولین سره تړاو لري. ګولین د ترکیه او مذهبي سیاستوال دی او دا مهال په متحده ایالاتو کې میشت دی. د ترکیه حکومت وی په دې هیواد کې د ورستۍ ناکامې پوځي کودتا تر شا د نوموړي لاسو. سبا ورسپانه لیکي د ترکیې حکومت له دغه ناکامې کودتا وروسته افغانستان یو یو شمېر نورو هیوادونو وغوښتل چې پر خپله خاوره د افغان ترک خونځیو مدیریت ترکیې ته وسپاري. د ورسپانې په وینا ترکیې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ولسمشر اشرف غني غوښتي وو چې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مدیریت دوی ته وسپاري. د افغانستان د پوهنې د وزارت مرستیال شفیق سمیم د ترکیې سبا ورسپانې ته ویلي چې ولسمشر غني په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو د تړل کېدو مخالف وو او د همدې لپاره یې د ترکیې د حکومت دا غوښتنه ومنله. سبا ورسپانې لیکي په ترکیه کې د کودتا له ناکامېدو وروسته د پوهنې د بنسټ په نامه اداره جوړه شوه چې له دې هیواد څخه بهر په فتح الله ګولین پورې د اړوندو خونځیو مدیریت پر غاړه واخلي. دا مطلب لیکوال وایي دا مهال 8000 افغان زده کوونکي په کابل، جلال آباد، قندهار، مزار شریف، شبرغان او هرات کې د افغان ترک په 1400 خونځیو کې زده کړه کوي. د افغان ترک خونځیو نوی مدیریت ژمنه کړې ده چې داسې یو پراخ بنسټه پالیسي به جوړ کړي چې له مخې ټولو افغان ماشومانو ته په دې خونځیو کې د شاملېدو زمینه برابر شي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان له افغانستان سره د خپلو رسمي لارو په بندولو ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. دوی وایي افغان حکومت باید زر تر زره د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له سیاسي کارپوه په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی سره مرکه کړي او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان د نړیوالو قوانینو له مخې د دې حق لري چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې دروازې وتړي. ښاغلی سیدی وایي
نه هر مملکت چې سوق ویزه باندې لري د قانون بین الملل نه میثاقای بین الملل حق لري چې خپل سرحد بوتړي اما سرحد هغه وخت تړلی شي چې مناسبات ډیپلوماتیک صفر نقطه ته رسیدلی وي. بل خبره چې غواړم درته عرض وکړم، هغه سوق چې ویزه لري، ویزه تاسو معلوم ده چې یو فرانسوي لوکت ده اصطلاح اجازه نامه. هر سوق چې ویزه لري که یو مملکت نه، هیڅ سوق حق نه لري چې د ویزه په مخالف مشکل ایجاد کړي او ممانعت وکړي، یعنی پاسپورت باندې. اما مخصوصا هغه سوق چې له خپل مملکت ته راروان دي، چې ویزه لري چې نه لري، مملکت د یو کور، یعنی د یو کور په حیثیت دپی و دنن قوانین بین المللي، هر سوق چې غواړي چې خپل کور ته راشي، خپل کور ته لکه وطن غوندې، چې سوق ورباندې ممانعت کوي، نه چې پاکستان په دې وخت کې ممانعت کوي. دا په دې معنا ده چې انساني حقوق قوانین بین المللي ټول تر پښو لاندې شوی.
سیدی صاحب، همدې موضوع ته ما اشاره کوله چې حکومت ته په مشخصه توګه کوازی وایي څه کول پکار دي. اوس خو بالاخره پاکستان پولې تړلې دي او دغه موضوع تقریبا د تیرو دوه اونۍ راهیسې همداسې دوام لري. حکومت ته څه کول پکار
دي؟ سرحدونه چې تړل کېږي، یعنې په نظر چې تړل کېږي، یعنې سفارتونه او کنسولګریګانې دا هغو فعالیت خپل مفهوم له لاسه ورکوي. یو بل خبره دا ده چې جامع جهاني میثاق بین المللي په دې باره کې واضح ده، واضح ده چې څوک ویزه اخلي چې هغه مملکت کې دي او بېرته خپل کور ته راشي، هېڅ څوک د هغې ممانعت حق نه لري. دولت افغانستان باید هر څومره چې ژر کېږي باید په شورای امنیت کې هغه خلافورزي چې پاکستان کړی مخصوصا د ویزه په باره کې دا و شکایت وکړي. ما نن د یو چانه پوښتنه وکړه، دولت ده هغه وایي چې موږ دا کار پرېږدو، خو امریکایان ماته نه پرېږدي چې دا زه وکړم.
نو همدغه موضوع که فرض د افغانستان حکومت که چیرته د امنیت شورا ته شکایت کوي او بیا هم هلته رسیدنه ورته نه کیږي،
دلته دوه ټکې دي. یو شکایت ده، یو نتیجه ده. فرض کوم دغه خبره نتیجه څه نه شي، یعنې دنیا ته خو معلوم چې پاکستان یو خلاف بند مملکت دی، یو غیر قانوني مملکت دی چې په اصول بین المللي کې احترام نه دی. دا خو کولی شي اوس چې افغانستان ځان غلی نیولی، دنیا داسې فکر کوي چې ټول افغانان چې هغه بادر هغه خاصه بند دي، ټول ویزه به نه لري، ټول د ویزه خاوندان دي. داسې فکر کوي یو تعداد خاص ویزه لري، اما پاکستان د خپل ویزه به نه غلی کې دا عمل کوي. دا افغانستان باید دنیا ته وښيي، یعنې ویزه څه معنا؟ اجازه نامه. څوک ته ماته په خپل کور کې اجازه ورکوي؟ اما اجازه ورکوي دا څه معنا؟ یعنې اجازه لري استمرار شي، چې اجازه نه ورکوي هغه به پکې نه کوي.
احمد سیدی په پاکستان کې پخانه افغان ډیپلوماټو چې ویلې د پاکستان لخوا له افغانستان سره د رسمي لارو د تړلو پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف ده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم به د پنځشنبه په ورځ په مسکاو کې د روسیې له ولسمشر پوتین سره وګوري او له هغه سره به د هغه اندېښنو په اړه وغږیږي چې اسرائیل په سوریه کې د ایران د نفوذ د پراختیا په اړه لري. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل دروړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې ایران د ځمکې او سمندر له لارې هڅې کوي چې په سوریه کې د پښو دایمي ځای پیدا کړي او په تدریجي ډول د ګولان په لوړو کې د اسرائیل پر ضد جبهه ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم وویل چې له دې امکان سره خپل شدید مخالفت به د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره په کتنه کې څرګند کړي. ایران په سوریه کې د بشار الاسد له عمده ملاتړ کوونکو دی. روسیه هم د سوریې له رژیمه مالی او پوځي ملاتړ کوي. اسرائیلي چارواکو په وار وار په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د پراختیا له خطره خبرداری ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ورستی وار تیر کال دوبی سره کتلی وو او پوتین اسرائیل په منځني ختیځ کې یو مهم هیواد بللی وو. خو د روسیې ولسمشر تیره اونۍ وویل چې په سوریه کې د بشار الاسد پر رژیم له نویو بندیزونو به ملاتړ ونه کړي. غربي قدرتونو ویلي چې د بشار الاسد رژیم په سوریه کې پر کورنۍ جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی او له دې امله یې له امنیت شورا غوښتنه کړې وه چې د اسد پر رژیم د نویو بندیزونو پر اعلان راګیري وکړي. خو ولسمشر پوتین چې هیواد یې د امنیت شورا له دایمي غړو دی وویل چې بندیزونه په اوس مهال کې مناسب نه ګڼي، ځکه د هغه په وینا په سوریه کې د سولې له بهیر سره مخالفت کولای شي.
آزادی رادیو.
دوستانو اوس هم مخکې له دې نه چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام درته وړاندې کړو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د سوریې دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د دې هیواد په شمالي برخو کې پرمختګ کړی. رپورټونه وایي حکومتي سرتیرو په حلب ښار کې هغه سیمه بیرته نیولې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش لاندې کړې وه. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریې دولتي ټلویزیون اخباریه نن د پوز دیوې سرچینې په حواله خبر ورکړ چې حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې پرمختګ کړی دی او دا مهال د فرات سیند په لور روان دي. د سوریې ځواکونو چې له هوا نه ورسره د روسیې جنگي الوتکې دي، له جنوري میاشت راهیسې شاوخوا نوي کلي له داعش څخه بیرته نیولې دي. د سوریې دولتي خبري آژانس سنا وایي پوز نن په شمال کې 15 کلي بیرته ونیول. د سوریې د بشري حقوقو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي حکومتي سرتیرو په حلب کې د اوبو رسولو یو مهم شبکې ته نږدې ځانونه رسولي، چیرته چې ویل کېږي د دې سیمې اوسیدونکي له 30 ورځو راهیسې د څښلو له پاکو اوبو محروم دي. داعش ډله تر اوسه په دې سیمه واکمنه ده. د بشري حقوقو ډله وایي د حلب په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده، تر اوسه 1500 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي بې ځای شوي دي. تازه راپورونه وایي د حکومت ځواکونه نن د الباب ښار په لور په حرکت کې دي. کتونکي وایي د سوریې د حکومتي ځواکونو د دې تازه تهاجمي عملیاتو هدف دا دی چې د ترکیې له ملاتړ برخمن وسلوال جنوب لور ته لا پرمختګ منع کړي. داعش ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق مهم ښارونه ونیول. له 2011 کال راپه دې خو د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 1500 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځای شوي دي. متحده ایالات او ترکیه د سوریه په جګړه کې د بشار اسد رژیم له مخالف وسلوالو ملاتړ کوي او ایران او روسیه بیا د دمشق په طرف ولاړ دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ، دا د بیا مې تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسې جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته رسیدلي دي او دغه تلیفوني پیغامونه ډېر زیات دي. تلیفوني پیغامونه موږ نشو کولای چې په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو، نو له دې کبله ازادي راډیو واورئ. ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي حتما به تاسو ته خبرو. ګرانو اوریدونکو، له نیکه مرغه د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې تلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبر کړو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات لري. اول به هغه تلیفوني پیغام راواخلو کوم چې یو شخص د ځان پاکله ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې له کورنۍ نه ورک شوی دی. دغه کس دولت ملتیار نومیږي. راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه دولت ملکیار د کندهار پنجویت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزي په 3 کال د کور څخه کوچنی راوتلی یم، ورک یم. ما څخه خپل کور کوچنیانه یان ټوله ورځ هر څوک یې پر ما پاکه ورما دی. به دغه شنه د زنګ وي 0 1 1 0 5 2 1 1 دغه په شنه د خدای په امانه د ادرس څخه مننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبر کوم چې زهیر له ورزګان را لېږلی دی. دی وایي چې د یوه ګونګي په هکله معلومات لري او یو چا له کندزه ازادي راډیو ته تلیفون کړی و او ویلي و چې د دوی د کورنۍ کوم غړی چې ګونګی دی ورک شوی دی. نو راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه زهیرم د اورزګان ولایت څخه ازادي راډیو ته پیغام خدم او د ازادي راډیو ټول همکارانو ته د مینې او محبت سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام څخه د کندوز ولایت څخه یو ورور رنگ وخلی او ازادي راډیو ته زما یو ګونګي دی نه درک دی نو تاسو یو ګونګي یو ځای ژوند کوي ما تر معلوم دی د داسې وایي د ګونګي په خپل وینا کې چې در سالن د مثال کې د سالن راووتم چې تر کوم چې دا سره به دا کوم چې نو کچېره ما اواز راغلی یا دې د پیغام خور کې یا دې نه یا شماره ورکړل شي صفر و نه شپږ اته صفر درې صفر نه صفر و سلام به احترام
تلیفونی پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته یو تلیفونی پیغام خبر کړ چې وورور مونږ ته تلیفون کړل دی خپل نوم نه دا اخیسته خو ویل دي چې د دوی په کلی کې یو شخص ده چې د مغی تکلیف لري او وایي چې نوم یې حضرت دی. راځي چې دغه تلیفونی پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم وورور ستړي مې چې خالي جوړه زادي راجو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلام وایم. دلته زموږ په کلی کې یو یوانای دی دماغی تکلیف لري دغه وخت ولاکه د کم ځای دی دلته بالا وسیر ز درکه نه را معلومیږي دغه پیغام ما د پاتې سي ما د ټلیفون شمیره ده صفر اویا اته څلور و یو درې یو څلور یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اته څلور و یو درې یو څلور
تلیفونی پیغام واورید. یو ګران ورور ماتی اولا لزابل نه تلیفون کړی دی. دی وایي چې یو شخص په نامه د سمی اولا ازادي راډیو ته کوم تلیفونی پیغام را لېږلی و او غواړي چې دغه تلیفونی پیغام مونږ ورته خپور کړو. دا تلیفونی پیغام ما د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا نه کړ خو سمی اولا کولی شي چې دغه ګران ورور ماتی اولا ته یو ربیا هم خپل تلیفونی پیغام را ولېږي.
السلام علیکم زما په ولادت زابل ولایت له تاسو سره په تماس کې یم. تاسو په تیر پرګرام کې یو اعلان وکاو چې زموږ یو سمي ولایت د زابل ولایت او د میوان په ولسوالۍ کې د هغه سلی نمبر یا هغه ټلیفون پیغام کې تاسو یې عربي سماته نشر کړئ. تاسو به ډیره مهرباني وکړئ. سلام.
ټلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو یو ګران ورور له اسمارو تلیفون کړی دی. دی وایي چې ذاکر نومیږي او د ساجد په اکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
ذاکر الله اسمارو لسانی نه دلته ساجد ته نوم یې ذاکر الله اسمارو لسانی نه خبرې کوم. دلته ساجد ته نوم یو کس پیدا شوی دی کله چې خپلوانی په دې شمېره نه ماته زنګ وایي صفر و شپږ و اته نه نه پنځه شپږ درې.
تلیفونی پیغام واورید. ګران دوستانو یو ګران ورور په نامه د عرفان له کندهار موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د یو شخص په اړه چې آزاد نومي کې معلومات لري. راځي چې دغه تلیفونی پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زه عرفان الله عرفان د کندهار د جړی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما هر دروار نور تلیفون آزادۍ ته کړی دی چې د حضرت په نامه باندې دی د دوا کال کې د چا په کور کې وسیږي دماغي توازن هم لري ویني او د وایزه د هرات ولایت ما کله وایزه دغه د هلمند ولایت او کوم دغه د چې دي زبان فارسی ده نو د دې له وسیږي په کور کې ما دوه واره ټلیفون کړی ما ته چا ټلیفون مې را کړی دا د جګ نه پاره دی غټه ورته پاده ده د څلوي سکال عمر دی ان شاء الله دا چې د ستاره کوم عمر دی دا سره ته ټول کولای شي دا ټلیفون نمبر ماته زنګ وای صفر اویا واویا دواره صفر وسوا یو اچا یو ځل دا و صفر اویا واویا دواره صفر وسوا یو اچا.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15. تاسیز مغاگل آزادی رادیو خبری په آزادی رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیاست ک د نن ورځې دغه پروگرام تاسو په آزادی رادیو کې ونه ورید تاسو کولای شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پانه تلاشی او د دغه پروگرام لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. گرانو دوستانو اوس به تاسو ته تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
بلی السلام علیکم. بشرمن هیوا د مور نه ها ولایت نه لري کني ولیا ځان یو دوسر خوی دي خان محمد شرکت په نامه دی او دغه باندې شپږ مېش کې اندازه کړي نو که تاسو معلومات په دغه شمیره مسالې کوم څه 0 نه سالويخ اتاویا 2 او بیا ټلیفون شماره ده 0 2 3 په چاته معلومات یو جایزه ورته ورکوم. نو سره نه غواړم خوښ خپرونه.
الو السلام علیکم. زما نوم عبد الستار. ما د ورک زوی عمر خان مشهور په محمد شاه دا تنور کاله کېږي د کندهار ولایت د نن نایسه مدرکه شوی ده. هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره د په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 3 5 9 3.
السلام علیکم. آزاد نافع د کندهار د ښار د نوې ولایت سره د ټلیفون په لیکه یم. د آزادی د راډیو د همکارانو څخه یو نړۍ مننه چې د ورکو اجزانو خپرونه د په راډیو کې پروګرام ته ځای ورکړی دی. زما یو ورور دی عبدالواسین میزي په تنه داسې ګردی ځوان دی نری ژره ده. نو که دی دا زما آواز اوري او یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې په دغه شمارو باندې زنګ راته ووایي. د ټول ورکو عجزانو خپرونې ته زه سلامونه وایم او خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ یې. هر ورور چې د ورکو عجزانو خپرونې ته زنګ ووایي د ټلیفون نمبر یا شماره دې په ډېر احتیاط په حوصله باندې ووایي چې هر څوک هغه شماره د ځانه سره ثبت کړي. ډېر ورونه شماره ډېره چابکه وایي او څوک یې یاداشتولی نشي. خصوصا بیا یو ورور د واشر څخه زنګ ووایي هغه شماره 2 ووایي خو ډېر چابکه وایي چې هر څوک د خپل د ټلیفون نمبر په کرار ووایي نو ډېر مهرباني به یې. زما د ټلیفون شماره ده 0 8 3 4 دوهم شماره 0 8 1 2 2. شماره به یو ځل بیا دواړه درته ووایم 0 8 3 4 2 شماره 0 8 1 2. هر ورور چې د ده په هکله معلومات لري یا دی دا زموږ آواز اوري موږ ته دې په دې نمبرو باندې زنګ ووایي ډېره مهرباني به یې. زه عبدالنافع د کندهار د ښار د نهمې ناحیې څخه.
الو السلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت تناوی د سوالی د ملک دین اوسیدونکی ما د اقازوی چې د داوود په نامه د ترین کاکا زوی د په کال 2002 کې د کوټې د شهر څخه ما درکته سوی د کچا ته پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپل اوري په مخور بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یا د زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي 0 8 1 2 4 7 8. شیرینې ستاسو د خدای وسه.
بله السلام علیکم. زه منګل د پروان د ولایت سیزر د ولسوالۍ اوسیدونکی زما یا ماما چې نوم یې محمد صفر دی د عبدالجان زی دی 6 او 8 میاشتې کېږي د ګدرېز د ولایت نامه برکه شله دی. هر مسلمان ورو ته په دې په اړه کومه معلومات وي یا محمد صفر یې خپله اوري دغه شمېرې سره د اړیکې ونیسي. زموږ شمېره ده 0 8 1 9 5 5 0 5 $2000 انعام لري.
السلام علیکم. زه امید الله د هلمند ولایت واشر له صلی څخه آزادی راځي ته پیغام پرېږدم. ما د امازو چې راتګل نه میږي 15 کېږي نظاره کړي عصبي تکلیف لري که دې خپل زما د غاوري بل څوک پاک له معلومات لري زموږ سره په دغه شماره اړیکه ټینګه کړي 0 8 1 9 9 10 د منظره کې د کلي اوسیدونکو د ملاقبلي نکل مسجد ملالیا څخه خوندي.
السلام علیکم، زما د خاصیت خالق نمیری د پلان مشر علي شي د روژې رئیس د ورش پور سپاله کې نه در په سوې دي هر مس ما ورته کې معلومات چې د عالم باندې زنګ وي 0 اویا 3 اته 4 5 دوه مشماره 0 او 7 9 6 اویا 6 5 5000 افغانۍ انعام لري. ازادي راډیو زنده باد. په مخه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګرانو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام پای ته ورسېدو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پامونی کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په الله راځي چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
سحر دے کما خان دے